دلاله مالا چې گویا دوی به د راتلونکي ژوند مصارف برابر نکړي، دوی واده لپاره ځړه نخ کوي، او دا هم دلیل عمل کیږي تر څو د دوی سن لوړ شي د وظیفې د خې وظیفې البته د لاسرولو په تمه باندې. دا هم یو بل عمل کیږي، او بل لاچ مقابل لورې هغه دی انجلې کورنۍ چې دا هغه د جهیز د توان نه درلودلو له سببه دوی زړه نخ کوي تر څو خپل لور زر واده کړي، او دغه متقابل ستونزې البته وجود لري چې اقتصاد ضعفوالی د دې لامل کیږي، مالي وړتیا نه درلودل هم د دې لامل کیږي تر څو سن لوړ شي او واده ونه کړي. او بل مهم دلایل چې دي په ټولنه کې ځینې داسې افکار یا داسې انګیرنې دي چې ګویا که چیرته تاسو واده وکړئ نو راتلونکي به ډېرو مشکلات سره مخ شئ، یا مثلا البته د نورو خلکو د دوی په اړیکه کې مداخله کول څخه دوی یریږي او دوی نه غواړي، او د دوی د راتلونکي ژوند یا د واده کولو په اړه بدبینه کیږي چې دا هم د دې لامل کیږي تر څو دوی سن لوړ شي. بل مهم مسله چې دا هغه فردګرۍ هم ورته ویلی شو. فردګرۍ په دې معنی چې په تېرو زمانو کې به خلکو چې کله ځوان واده کوو یا مثلا یو جلی واده کوو نو دوی به دې فکر کوي چې دوی به په راتلونکي کې مور او پلار جوړیږي، او دا بل ټولنې کې ډیر ارزښتمنه خلک اوسي. خو په اوسنۍ زمانه کې فکر داسې ده چې که چیرته هو دغه مسله اوس کمرنګه شوې ده، که چیر دوی ودونه وکړي نو دوی به مثال ستونزو سره مخ شي، او دوی به خلاف د تېرې زمانو فکر لري چې ارزښتمن سړی به نه وي او بلکې ستونزو سره مخ کیږي، چې دا هم د دې سبب کیږي تر څو دوی د ودونو څخه پرهیز وکړي. بل چې دا اشتغال دی، د ښځو اشتغال دی، تاسو وګورئ په اوسنۍ ټولنه کې کله چې یو انجلۍ وظیفه اخلي ترسره کوي نو دوی هغه مالی توان په خپله ګټه په خپل لاس لاسته راوړي، چې دوی په دې فکر کیږي چې موږ نور ضرورت نه لرو چې واده وکړو، یا موږ ته څوک د ژوند مصرف یا خرچ خوراک پوره کړي، موږ په خپله دا کولی شو، یعنی موږ دغه توان لرو، چې دا هم یو د دې لامل کیږي تر څو انجلۍ د واده لپاره علاقمندي ونه ښیي او واده تر ونه کړي. او اکثره د هغو نجونې چې وظیفې لري خلک د دې په هڅه کې د داسې جونو سره ودونه وکړي، او دوی هم دغسې خواستګاري یا مثلا ودونه ردوي. او بل مهم دلیل چې د عمر د لوړوالي سبب ګرځي په ودونه کې، هغه د حد څخه زیات عاطفي تعلق د والدین د خپل اودونو سره دی، چې دا ډیره مینه درلودل یا ډیر تعلق د خپل ماشومانو سره هم د دې سبب کیږي چې ځي مور او پلارو نه غواړي چې دوی هغه اولادونه چې دي زر واده وکړي، ځکه د دوی هغه عاطفي هغه مینه چې د خپل اولاد سره دوی دا فکر کوي چې دا به موږ څخه جدا شي، او دوی ډیر زر نه غواړي چې خپل اولادونه ته ودونه وکړي یا زوی ته یا هم خپل لور په نکاح باندې ورکړي.
سیماستانک زه چې کلونه کلونه د ښځو د حقونو د خوندیتوب په برخه کې مدني فعالیتونه کړي، وایي چې د افغانستان په سیمه کې د خلکو دودونه فرق کوي، خو تر ډیره لیدل شوي چې د واده د پریکړې حق جلی ته نه ورکول کیږي، یا یې په کم عمر ودوي یا یې هم په کور کې سپین سری کړي.
فرهنګونه کلتورونه او دودونه په هر سیمه کې فرق کوي. ځینې سیمې دي څه په وړکتوب کې مثلا خپله لور دی او چا په نوم کوي، دی او بل ماشوم هلک په نوم باندې کوي. ځینې کورنۍ کې بیا هغه مناسب سن ته رسیږي خپله لور مثلا کله چې خاصګار یا ریبار ورته راضي ورکوي، او ځینې کورنۍ بیا په غټ سن کې مثلا خپل لونه هغه د بخ کور ته لیږي. نو دا متفاوته ده او لاملونه یې هم بیلابیل دي. خو بیا کله کله مثلا داسې هم کیږي چې د لوړو ولور یا تویانه ورته وایي څه ورته وایي، د دې له کبله هم ځینې نجونه په کور پاتې کیږي، او ځینې وخت مثلا د خصومتو له کبله مثلا لور په کور پاتې کیږي، ځینې وخت د پلار او مور د ناسم تدبیر یا تصمیم له لاسه لور په کور پاتې کیږي، ځینې وخت مثلا یوه کورنۍ بله کورنۍ د ځان لپاره سیال نه ګڼي، او همدغه د سی او دوه درې څلور پنځه بالاخره لس نفره راځي، خو دا هیڅوک نه پکې انتخابوي، او همدغه راز یولسم نفر بیا وایي چې دا اصلا خپله لور نه ورکوي چاته، نو ضرور هم نه ده چې موږ یې دې دروازې ته لاړ سو یا د دې لور خاصګاري وکړو. نو دا هغه ستونزې دي چې مثلا موږ یې په خپله ټولنه کې لرو. دا موضوعات دي د یوې جلۍ له سرنوشت سره لوبه ترسره کیږي، هغه د تل لپاره مثلا د خپل د بخت له کور نه محرومه پاتې کیږي، او یا هم مثلا د کور مسولیت ور په غاړه کیس هغه چلی شاید په دفتر کې مثلا کار وکي یا مثلا په یو اداره کې کار وکي او یو مقدار پیسې کور ته راوګټي او له دې کبله هم مثلا د کورنۍ تصمیم نسی نیولی ځکه موږ دا واده کو دغه عاید یا دغه معاش سننده اخلي بیا خو یې موږ ته نسي راکولی نو د خپل لور ژوند قرباني کوي. دلته
ستانکزی له ټولو کورنۍ غواړي چې د خور او لور د واده په برخه کې ډیر غور وکړي ځکه دا یې د ټول عمر مسله ده.
زما هیله د یوې افغانې مېرمنې په صفت له کورنیو څخه دا ده چې د خپل خصوصا مور و پلار څخه خپل دولت تصمیم خپله ونیسي په خپل لاس یې کله کله ځکه داسې هم سوي دي چې مور و پلار صلاحیت خپل زامنو ته ورکوي او زامن هم بیا په دې کې سم تصمیم نسي نیولی نو باید کورنۍ په دې کې ډېر دقیق اوسي او د خپل لوڼو له ژوند او سرنوشت او آیندې سره لوبه ونه کړي او هغه له خپل هغه اصلي ژوند څخه محرومه نه کړي د خپل خاصو لپاره ځکه تر هغه څه مثلا مور و پلار په کور کې حیات وی خو لور ترې حد قدر او ځپ په کور کې لري خو کله چې مور و پلار له دې دنیا نه یا له دې نړۍ نه سترګې پټوي بیا هغه وخت حصه حصه ده دغه لور چې په کور پاتې ده سره له دې چې کورنۍ لپاره دومره قربانیانې به هم ورکړي خو بیا هم د کورنۍ د نورو غړو له خوا نه دې ته په حقارت کتل کېږي دې ته د تانې ورکول کېږي دې ته مثلا په سپکه یا په کم نظر ورته کتل کېږي او حتی دا هم ورته ویل کېږي که چیرې ته یو سمه ښځه وای نو تا به نن زموږ په کور کې شپې ورځې نه سبا کولی نن به ته د خپل خاوند یا د خپل بخت کره به دې ژوند کوه نو دا هغه لاملونه دي چې موږ یې لرو او زمونږ یو شمېر نجونه له دې سره درګیره دي. زما ډېرې دوستان سه زمونږ ډېر خپلوان سه سل دغه رقم ستونزو سره نن ګیر دي او تاسو باور وکړئ چې هغه لوڼې همیشه خپل مور پلار ته واقعیت ښیرا ورته کوي چې زما ژوند خراب وکړه زما زندګي خرابه کړه زما هر څه یې راڅخه واخیستله او یا یې هم په داسې یو عمر کې مثلا هغه واده وي یو ځوان خو بیا آماده نه ده چې مثلا له هغه پیغلې سره واده وکړي ځکه د هغې سن ډېر لوړ شوی ده نو بیا داسې یو څوک ورته پیدا کوي چې هغه یا یې مېرمن مړه شوې وي یا یو بله ستونزه ولري نو بیا خپله لور هغسې یو چا ته ورکوي چې دغه جلۍ هم یعنی په داسې یو سن کې وي چې نسي کولی ماشوم نړۍ ته راوړي او بیا هغلته بیا په خپل ژوند کې یو بل ناورین سره مخ ده یو بلې ستونزې سره د خاوند په کور کې هم مخ ده. دا هغه لاملونه او دلیلونه مثلا یوه جلۍ بیا په خپل ژوند کې ګالي نو زه د یوې مېرمنې د یوې افغانې په صفت میندو او پلارونو څخه غواړم چې د خپل اولاد د آیندې برخه کې سم تصمیم ونیسي او دقیق تصمیم ونیسي د هغو له سرنوشت سره د لوبې نه کوي هغوی د خپلو خاصو قرباني کوي نه.
که چیرې نجلۍ ډېر وخت په کور کې نه ول شي بیا واده شي لسی اړخه هم له ګډو ستونزو سره مخ کیږي. نسایي ولادي ډاکټره نجم السما شفاجو وایي چې مور کېدل ځان ته خاص وخت لري.
واده کول یو فطري مسله ده چې هر جلۍ او حالت په خپل وخت سره باید واده وکړي. په خپل وخت سره معنا دا چې د جلۍ لپاره 25 کلنۍ او د نارینه لپاره د 30 کلنۍ بهترین سن ده واده لپاره. د دې لپاره چې جلۍ هغه معینه تعداد تخمې چې لري په خپل تخمدانونو کې هغه د میاشتې یو دانه یا دوه دانه مصرف ته رسیږي. که چیرته انجلۍ په لوی سن باندې واده کوي یو خو د تخمو تعداد کمیږي. اول خو د تخمو ستونزې وي چې تخمې خلاصېدو ته رسیږي او نور ستونزې که چیرته واده هم وکړي اول خو په سختۍ سره حمل اخلي او امیدواره کیږي او چې بیا امیدواره هم شي بیا د امیدوارۍ په دوران کې د جګو فشارو سره د وینې غوړ سره د اډوکو مشکلاتو سره او د زړه ناروغۍ سره کېدای شي چې مخامخ شي او د دې ترڅنګ کېدای شي د دوی په ماشومانو کې هم د تخمو مرتبط بعض مشکلات پیدا شي لکه په لوی سن کې چې وادونه وشي د کروموزومي مشکلاتو له خاطره کېدای شي چې د دوی په ماشوم کې معیوبیتونه پیدا شي. خو د دې لپاره چې انجلۍ په ښه ماشومان راوړي او تخمې هم ځای نشي خدا چې په خسن سره واده وکي. دا چې انجونې ولې ځان سن باندې یا لوی سن باندې ودونه کوي مختلف دلایل دي، خو هغه کسان چې مخصوصا د تحصیل لپاره خپل ودونه ځنډوي هغوی ته زیاتره د قطاري ګولۍ توصیه کیږي، چې دا ضد حاملګي ګولۍګانې چې دي چې تخمې وساتي. یعنی دا ګولۍګانې د مختلفو هدفونو لپاره ورکول کیږي، چې د تخمې د ساتلو لپاره یا د جامو د برابرولو لپاره یا هم د ماشوم د نکیدو لپاره پکاریږي. نو توصیه دا ده هغه انجونې چې غواړي یا پلان دا لري چې په لوی سن باندې واده وکړي، خطر دا ده چې د دغه ګولیو څخه استفاده وکړي، خپل وزنونه کم وساتي او غذایي رژیم کې خپل ډیر توجه وکړي، د دې لپاره چې که چیرته وزن زیاتیږي هورمونونه د موازنې څخه باسي بیا ډیر ستونزې په راتلونکي کې پیدا کوي.
اسنا رحمانی چې په تیر جمهوری نظام کې د ښځو د حقونو مدافع به وایي د واده لپاره قانوني عمر په هر هیواد کې توپیر کوي. له نوموړي سره مې مرکه کړې چې تاسو یې اورېدلو ته رابولو.
د واده لپاره قانوني عمر د هر مملکت د اتباعو او مدني قانون مطابق متفاوت دی. کله چې قانوني عمر ته یو جلی رسیږي نو کولی شي چې واده وکړي. د مثال په توګه د افغانستان په مدني قانون کې د هلک او نجلۍ سن مشخص شوی دی چې د هلک لپاره 13 او د نجلۍ لپاره 14 دی. خو زما له نظره د واده لپاره ښه عمر د 13 نه تر 25 لپاره بوده دی.
اوس په دې خبرې راته وکړي چې ولې په یو شمېر کورنیو کې هغه نجونې زر نه ودی تر ډیرو پورې ساتي؟
د بعض ملاحظاتو په خاطر لکه د تحصیل، کلتور، مناسب اقتصادي چاپیریال یا مناسب شخص پیدا کول او د بعض نورو اجتماعي مسایلو په خاطر دوی نشي کولای چې خپلې لوڼې واده کړي. اجتماعي ستونزې د مثال په توګه غیر سالم رقابتونه دي. مثلا که یو څوک په یوه ټولنه کې خپل لور یو تعلیم یافته کس یا پیسهدار کس ته ورکوي یا هم چې اجتماعي شهرت ولري یا داسې کس ته ورکړي، نو نور هم کوشش کوي چې د دوی غوندې خپل لور حتما باید ټول شرایط یې پوره وي، دوی وکولای شي خپل لور دوی ته ورکړي. نو په نتیجه کې دوی نشي کولای چې هغه خپل لور په مناسب وخت کې ورکړي، نو دوی خاطر په دې دوی باندې وخت تیریږي. او بل اقتصادي ستونزې دي چې دا ناوړه دودونه، ناوړه رواجونه، مثلا ډېر مصارف په واده باندې راځي چې د ډېر ولور په نتیجه کې د هغه کورنۍ زړه نه ښه کوي چې یو څوک خپل زوی ته وکړي او په دې نتیجه کې یو نجلۍ بې واده پاتې کیږي. او په ځینو کې د نجلۍ کورنۍ لوړ شرایط قوي د دې عمله په کور پاتې کیږي.
په آخره باندې تاسو پیغام کورنۍ ته څه وی او نجونو ته چې دوی ډېر زیات لوړ انتخاب لري، د هغه لوړ انتخاب له وجې په دې نتوانیږي چې واده وکړي او یو شمېر کورنۍ دوی نه ودی، دغه دواړو خواوو ته د تاسو مشوره څه ده؟
خپل لاس باندې دې د خپل لورګانو آینده نه خرابوي. په نننۍ شرایطو کې تاسو پیږئ چې نه اجتماعي وضعیت جوړ دی، نه اقتصادي او نه امنیتي. نو دا بهتره ده چې دوی هغه خپل شرایط کم کړي، رقابتونه په نظر کې ونه نیسي او دوی هغه یو کس چې تحصیل ولري یا یو ښه اجتماعي شهرت ولري، نو دوی باید خپل لورګانې ورکړي. او مثلا اکثره خلک ترجیح ورکوي چې زما لور د یو پیسهدار کس ته واده شي یا د ډېر دغسې ګزاف او مصارف پرېږدي. نو که پیغام مې همدغه دی چې دوی دې خپلې لورګانې په هغه قانوني سینې چې ورسېده په هغه وخت کې باید دوی خپلې لورګانې واده کړي او بې ځایه مصارف دې نږدي، شرایط دې نه جګوي او غیر سالم رقابت نه دی کوي. فقر او تنګستي ډېره زیاته ده او اکثره تعلیم یافته ښځې چې غواړي واده وکړي یوازینی شرط یې د هلک نه دا دی چې باید ماته یو مستقل کور ونیسي، مستقل ژوند جوړ کړي، چې دا ناممکنه ده. یا چې دا مثبت هم ده منفي هم ده، خو په نننیو شرایطو کې دا نامناسبه موضوع ده، ځکه هغه یو فامیل ته یو هلک ته د ټول کورنۍ مسؤلیت ور د غاړه دی. هغه چې جدا کور او جدا مسایل شي نو بیا د هلک دپاره مشکل ده. او دا همدې باعث کیږي چې هلک د واده نه شاته شي.
د درنو دوستانو په خبرونه کې روښانه شو چې په لوړ عمر دی جلی ودول هغوی لګانو ستونزو سره مخ کوي. کله چې جلی لا تلوسه کلونو څخه پورته قدم کړي د هغې د خواښې په پام کې نیولو سره د واده قانوني عمر ته رسیږي. نیمه نړۍ خبرونه د میرمنو په لاسته راوړنو او ستونزو راڅرخي. کله موږ سره خپل نظر شریکوي نو په دې واتس اپ شمیره باندې پیغام پریږدي. د واتس اپ شمیره ده 00 24 21 24 شپږ سوه یو. په دې لاره چې د ټولو افغان میرمنو ستونزې حل شي نیمه نړۍ خبرونه پای ته رسوو. تر بیا ښه چاري.
د ازادي ملمه درنو اوریدونکو شې چاري زموږ څنګه ملمه په دې خبرونه کې انجنیر محمد انعام واک دی. واک صاحب له مسلکي نظره انجنیر دی خو ډیر کاری د سیاست تحقیق او ادب په ډګرونو کې کړی دی. د پخپل مسلک یعنی انجنیری کې سرویګانی کړي او په کتابي بڼه چاپ کړي دي. شغلی واک په پښتو او انګلیسي ژبه ناولونه هم کښلی دي چې په دې مرکه کې به پرې وشخی شو. د نن سبا په ناروی کې اوسې. واک صاحب د خپل ژوند په اړه راته وایست. د ماشومتوب دوره مو چیرې تیر کړی ده؟
ماشومتوب هم په ننګرهار ولایت سرخود ولسوالۍ کې تیر کړی ده. عملته مې ابتدایي مکتب هم ویلی ده. د عبدالجبار ثابت خبره چې وایي هماغه ځکه ما ابتدایي مکتب ویلی چې عبدالرحمن په ژواک ویلی ده. اماری زیکه څلورم او پنځم مشبغم سنف له افسر خو کې بیا مې ووم سنف په کابل کې ویل دا مې اتم نه دولسم پورې په سرخود ولسوالۍ د فقله لیسا کې درس ویل دا نو بیا پونتون یو کال تعطیل بیا چې شروع شه بیا موږ پونتون شروع کو په 25 کال کې نو په کابل پونتون د ساينس پونځي د معدن او جیولوژي په څنګه کې درس ویل دي. نو زمونږ د پوانتون مغه اول کال چې کودتا وشو په افغانستان کې په ټکنیک په څلورم مليالې کې مو په اول منزل د درې مليالې کې چارالیو نیولې ولکه هغه چې کودتا نم خبر وو. نو
پوانتون د کودتا د داوود خان د ظاهر شاه په ضد کړی
وو او د ظاهر شاه په ضد شو کړه دا کودتا و. نو سبای دا خبره ما واورید چې انانسر بیا ویل چې دا په افغانستان کې د نوی رژیم د راتلو په مناسبت د سردار محمد داوود خان وینا که زما په یاد کې چې د څلورمه لیلې په دوه دیشمه کوټه کې م په درې منزل کې ودا د درې لیلې اول منزل کې چار اړې ونیولې و.
کله چې دا غاک تاسو واورید چې کوره تاسو ویل تاسو دور ماسلینو چې په لیلې کې د اکثر خلکو احساس سو چې خکار شوی دی کنه د شبي بل دي چې خپل علایق په نظر کې ونیسي د خلکو د څوک چې تاسو شاوخو دی غوې نظر څو
او دی وخت ټول خلک ویده وسه به شپک بجې اخده مې زه د باندې شپو نه به مخ کې خو بیا ورس چې خلک را پاتې دم او مونږ لاړو بیا خو ټول خلک هغه و دی لغوی تشکیلی شروع شو دی لیلی نه هغه आवाज نه وشو چې په لکو نه وشو خلک خوشاله وو فکر کوم بیا داړو یو سات دو سات او ست لاړو هغه ته پوانتون ته لاړو مونږ په ساينس پونځي په اول منزل کې وو مونږ چې دغه ته یو د خوان المسلمین د حکمتیار سره د بل یو سره او تاګل نمیدم هغه او د پرچم د بل یو بلاله کو چې هغه نو میلاد او ته د لغمان وو دوی باسو کپلې دالیس کې د ساينس پونځي په عمومي هغه کې دالیس کې اغه دفاع کول او دا تاګل ورته وی دا تاګل نه بیا کومندان جوړ شو دی ادم خان په نوم باندې بیا روسانو سره په جګړه کې ولګي د مرش نو دی تاګل ورته ویل چې ودیل د چستاس اغه ویل چې موږ به وای تاسو دا سر وای دی دا نه را دګ شه دی د زړشال دی شای کورانینا د کتاس اغه دفاع کول دا وطن د پرچمی او دی هغه ورته ویل چې تاسو خو مونږ ویل تاسو شرط صحیح کورانه کې دغه د ثابت شو هغه بیا ورته ویل نه وای مونږ به ورته کارمل ویل دي وای چې باید کار واس کجا باید شروع کړ مونږ وای دی صحیح کورانه کې ما جلب جذب کړه نو مونږ خلک هغه و اخوانین چې زما پیادیږي چې د دوی هغه خپاو
تاسو بیا کله پانزه ختم کو
پانزه خون می بس په دې فکر وکړ چې دا نو 250 کال وو هغه یې سوي کال نه سوا دوا بیا براتم په څلور کال می پانزه وویل په واویا کې زه فارغ شوی بیم
او بیا مو په کابل کې کار پیل کو د کار په اړه راته وایست
بیا خو لاړم عسکري مې وکړل ته پخوا شپږ میاشتې عسکري وو په لیسانس او فوق لیسانس باندې به خلکو شپږ میاشتې عسکري کوله دولسم پاس یو کال او د هغې نه ښکته چې وو بېسواده خلکو به دوه کاله ملي مکلفت دوره وه نو ما بیا په تعلیمي غونډو کې شپږ میاشتې عسکري وکړله
دا عسکري په باره کې ځینې خلک وایي چې ډېره جالبه دوره ده سره له دې چې سخته ده اما هغه خلکو ته چې پوهنتون یې لوست او د هغوی موده کمه وه دوی لپاره بیا ډېره جالب هم وه عجیبې تجربې پکې ترلاسه کولې تاسې کومه خاصه خاطره لرئ د عسکري د
وخت ډېره خاصه خاطره دا ده زمونږ چې موږ عسکري خو په دویم د عمل کې شروع کړه د اووم کې زه فکر کوم هملته په عسکري کې داسې یو روا ده چې سړی به قسم کوي نو دغه اووم کې موږ قسم وکړو هغه کې د افغانستان ملي د افغانستان ملي بیرغ د اردو بیرغ و دی کې خلکو هلته لاس کې خود په قرآن باندې چې موږ به دې نظام ته وفادار یو موږ به دې خاورې ته وفادار یو دې بیرغ ته ډېر ښه مراسم وو موږ چې دا مراسم سرته ورسېدو بېرته لاړو خیمو ته ډوډۍ ته ناست وو زمونږ په ټولي کې یو موږ شپږ کسه وو په دې میز ته ناست وو ډوډۍ مو خوړی یو کې موږ و چې د بیروت نه راغلی وو همدغه د اشرف غني دوی وهدي دې خلکو هم صنفي وو هغه زراعت نه فارغ وو هغه موږ سره وو یو بل د طب ډاکټر وو یو بل ډاکټر وو یو بل د کیمیا فارغ وو تحصیل وو څو کسان وو خو
له عسکري نه وروسته مو کوم کار اول شروع کړو
عسکري نه وروسته بیا زه لاړم ما پاسپورټ واخیست غوښتم چې لاړ شم سعودي عربستان کې کار وکړم بیا لاړم هلته و هلته چې لاړم یو څو میاشتې مې کار وکړ په یو چېرته په مدینه منوره کې هلته یو کمپنۍ کې مې کار کاوه چې هلته بیا کودتا وشوه د ثور دا د ثور کودتا چې وشوه د عربستان سعودي او غلطي وکړه ټول افغانان یې وویستل په زرګونو افغانان هلته لاړو
دلیل یې چې ولې ایستل ځکه چې په هېواد کې چپی حکومت راغلی وو
کمونستان حکومت راغی شوروبیانو حکومت را روانه دلته دوی دا خلک وویستل نو زم بیا بلې خواله نړم لاړم افغانستان ته کابل ته لاړم نو هلته مې بیا په قانون سنای وزارت کې کار واخیسته او روسیې وظیفه مې په هغه کې وه په د لاجوردو په درجه بندي کې مې کار کوه په کابل کې د هغې ځې نه زه خبر نه وم چې زه منفق شوم جلابات را لګلی وم یو کار پسې خدمتي هلته یو د بیرت و یو هغه وه د مونږ د وزارت د معدن یو ذخیره وه هغې نه چا شوکانې اخیسته تل نوم باندې یو معدني تیږه ده نو موږ یې راولېږل او دوه کسه چې هلته هغوی ته دا شوکانې وتلو ولي بیا چې بېرته تر څو تلمه زه بیا زه منفق شوی وم بیا بس له هغې نه مې ځان په منډه را خلاص
دلیل یې څه وو ولې تاسې منفق شوی
زه خواستم خبرم نه وم چې زه منفق شوی یم زه سبا تلمه کار ته وزارت معدن ته روان وم چې ما ته یو ملګری مخته راغی وایي څه چېرته ځې معدن کار ته وایي هو بچه منفق شوي دي برو نو وای دلته داسې اواز ګډ شوی دی چې دی خو پاکستان ته تښتېدلی ده او زه جلآباد کې وم ده ځکه کوشش مې کاوه چې په تیاره کې راشم چې علي ټکټ واخلم او ټکټ پیدا نه شو بیا دې کې ما باندې شپې تېرې شو هلته چا ویلي وو چې دی خو وتښتېدی پاکستان ته لاړو بیا دلته چې د هغې نه 15 کاله وروسته زه ناروې ته راغلم دلته ما ته یو د وزارت معدن یو پخواني معمول ویل وایي ته ژوندی هلک زه په غېږ کې ونیولم وې ژړل ما دې وایې که ولې ژاړې وایي مونږ خو داسې خبر شو چې واک چې ده چا ویلي چې په فرقیاده کې مړ شو اعدام یې کړ او چا ویلي چې وتښتېده خو وایي ته منفق شوی وی دا دلته بیا کلونه وروسته زه پوه شوم چې زه منفق شوی یم په دې خاطر چې وایي دا پاکستان ته لاړله
ښه صاحب نو کله چې منفق شوی له هغه وروسته مو څه وکړل پاتې شوی په افغانستان کې او که په رښتیا لاړې پاکستان ته
نه لاړم راځم پاکستان ته په ډېرې سختۍ باندې ووتم پاکستان ته لاړم هلته زه د افغان ملت سره مې ډېر وخت رابطه هم نه وه خدای شته خو زه افغان ملت ګوند کې د اتم سیم نه وومه نو هلته بس د افغان ملت دفتر ته لاړم هلته یو څه وخت وو زه او رفیع صاحب بیا په دې ورځ باندې راغی حبیب الله رفیع نو رفیع صاحب راغی اوس دم ورسېدې مې ورځ موږ دفتر ته ورسېدلو یو بل سپینګیره سړی هم راغلی او د کابل نه یو شیعه و، دا د افغان ملت د ګوندې محسن له جملې نه و. مونږ درې کسه یو ورځ باندې ورسېدو د افغان ملت دفتر ته. بیا هلته نو رفیع صاحب مشر و، زه کشر وم، د هغه د لاس لاندې م کار کاوه، استقلال اخبار م چاپاوه، د کمونیزم په ضد او د شوروي اشغال په ضد باندې م خپرونې کولې.
نو څنګه تاسو خو په ساينس کې زده کړې کړې وې، انجینیر وې، او دلته بیا ژورنالیزم ته مو مخه کړه، دا څنګه؟
ژورنالیزم خو لیکوالۍ کې خو زما ډېره پخوانه علاقه وه. زه په اتم سند کې وم، په اووم سند کې وم، په کابل کې زه په انصاري په متوسطه ښوونځي کې وم. موږ امتحان نه و، د قوس میاشتو نه ماته یو شعر ماته راغی، زه غوښتم چې اوس یو قلم کاغذ واخلم ولیکم. هغه ما د تر دوی ډاکټر مهربان خدای دې وبخي، خلکان وخت مړ شو، هغه ما باندې غږ وکړ، ویل واله که ته بچې د فرانسې خوراوات چې کار راته وسپاره. هغه شعر او احساس چې ما ته راغلی هغه ورک شوی نه و، یاد مې و. امتحانونه زمونږ خلاص شو، لاړم سرخو د فوقلال لیسه کې وم، چې بیا یو ورځ بعد ما ته هغه فکر بیا راپیدا شو. ما یو ادبي ټوټه ولیکله، ای زما ورک ارزو د ادم هغه ته ولېږه، د ننګرهار کې یو اخبار چاپ دی، ننګرهار ورځپاڼه، قتیل خوږیاڼی د دې مشر و، هغه چاپ کړ. هغه ای زما ورک ارزو زما لومړۍ لیکنه وه چې په ننګرهار ورځپاڼه کې چاپ شو. نو نه پوهېږم چې کوم کال به و، دا خو ډېر پخوانی وخت، نه اتم صنف و. نو زما علاقه پخوانی وه، بیا ما شعرونه هم لیکل. بیا زه پوهنتون دویم صنف کې وم چې ما د مور، زما یو شعر د مور جایزه وګټله کابل کې. علاقه مې د شعر او د لیکنې سره ډېره وه. بیا رفیع صاحب ما پېژنو، رفیع صاحب یو اکاډمي وه، د هغه سره م کار کاوه، بس د استقلال اخبار م چلاوه. بیا زه یو کال به مې وتلی یا لس میاشتې، بیا زه لاړم ایران ته. هلته د هغه ډېره وضع خراب وه، په پېښور کې لا د مترقي خلک او غیر اخواني خلک، غیر ملا خلک، دا همېش دا نیول کېده او تختول کېده. ډېر خلک زه چې لاړم هغې نه څو ورځې مخکې هغه عبدالرحمن الفت تورن شوی و، خدای دې وبخښي. هغه کتابونه مونږ ولیدل چې هغې نه لږ مخکې چاپ شوي وو. نو زه بیا لاړم ایران ته، بس چا خبره په تېښته ایران ته وتښتېدم. هلته مې تقریبا 4 یا 5 کاله کار وکړ، په جیولوجي کې ماته کار پیدا شو.
درست، په کوم ښار کې دی ایران؟
بوشهر کې مې کار وکړ. هلته بیا ما یو ریسرچ هم کړ، د ګچو په تیګه باندې هغه کتاب بیا ریسرچ چاپ شوی د ماغزي کې، د یو کتاب په شکل باندې. بیا دا کار چې ما وکړ، هلته بیا په هغه کې کار کاوه، د دې څنګ کې په هایدروجیولوژي کې مې کار وکړ، په زیرزمینی اوبو کې. بیا دغه زما کتاب چې د ګچو باندې چاپ شو، بیا زه وزیر وغوښتم هغه ته چې ته باید لاړ شي کرمان او اصفهان ته. هلته یو کمپاین شروع شوی و چې د کلي خلک باید خارو ته لاړ نه شي، د مهاجرت په ضد باندې کمپاین و. نو ما ته داسې وویل شو چې ته لاړ شه اصفهان ته. هلته داسې په کلو کې داسې معدني صنایع مطالعه کړه چې څه معدني تیږې کلتی چې خلک همالته مصروف شي، لکه داسې یو ریسرچ چې دی په ګچو باندې کړی، د ګچو په تیګه باندې. بیا لاړم تقریبا یو کال یا څه وخت همالته وم، په اصفهان کې، د اصفهان په اطرافونو کې. ته همالته بیا په هغه باندې کار وکړ، شاه مقصود تیګه باندې، دا وزن نور شان معدني مواد هغه باندې مې راپور ولیکه، هم د کتاب په شکل باندې بیا چاپ شو.
بله.
نو بیا هغې نه وروسته بیرته راغلم هغه ته، بوشهر ته راغلم. بوشهر کې مې څه وخت تېر کړ، خو بیا د جینوا تړون لاسلیک شو. داسې وخت 1900 فکر وکړه چې 1900 به وم. بیا لاړم بیرته زه پېښور ته.
نو ولې پېښور ته بیرته لاړې؟ په ایران کې داسې معلومیږي چې وضعیت هم ښه و، اقتصادي وضعیت به هم حتماً ښه و، ځکه چې رسمي مامور وي.
هلته مې یوه خبره وشوه، او بحث مې چا سره راغی، بس مونږ خو چېرته چې د خطر خبرې مونږ ور وړاندې شوي وو. نو هلته مې د پارلمان یو کړی و، هغه بیا وظیفه یې پرېښې وه، راغلی او دغه هغه کې چې زه وم بیا جوړولو وزارت کې ما کار کاوه. نو دلته هم هغه هم کار کاوه، هغه سره مې باس راغی.
په څه موضوع؟
تاریخ باندې باس راغی. هغه ما ته ویلي وایي، هغه یې مهندس وایي، یو وایي تحلیل ده، یو تاریخ ده، یو تحلیل ده، تاریخ ده. وایي دا غبار چې کوم تاریخ لیکلی دی تاسې، دا وایي تاریخ ده، وایي تحلیل نه ده. دې باندې باس وکړم، د افغانستان د یو مملکت ده چې استیماچیان راغلی دي.
بله،
راغلی دي، وخت تیر کړی، خو بیرته لاړ دی افغانستان. اوس یو واحد مملکت ده چې نوم افغانستان ده تاسې خبرې زه نشم منلی
دې ته که راشو که تاسې بیرته چې پېښور ته لاړی په پېښور کې مو له ځینو کارونو چې زه خبر یم مثلا تاسې د افغانستان د قومونو سروې وکړه دا په څه اساس وکړه او هغه بیا د یو کتاب په شکل سره چاپو
نو زه خو باید پېښور ته چې بیا لاړم بیا تقریبا څلور نیم کاله ما د افغان ملت په نوم جریده چې پخوا د ډیموکراسۍ په لسیزه کې په کابل کې افغان ملت خپروله هغې وخت کې خلق په نوم باندې اخبار چاپېده او د پرچم په نوم باندې او د افغان ملت په نوم باندې د مساوات هماغه اخبار ما بیا شروع کړم د افغان ملت په نوم باندې په هماغه لویه قطه باندې نو څلور نیم کاله مې دا کار وکړم بیا خو دلته هم په افغان ملت کې بیا دلته څه مشکلات پېښ شو دا اخبار چې و دا د افغان ملت اوسنی رئیس چې د ثناګل شیرزاد ده دا اخبار مصادره کړې وه سر مقاله باندې چې ما لیکلې وه بیا مې دا ګوند مې پرېښود هماغه وختو کې زیاتي بیا مې مخه کړه بیا ودانولو ته او د هغه کار مې شروع کړ دی د افغانستان قومي جوړښت دا ډېر غټ کار و چې ما شروع کړ یو موسم بیا جوړه کړه د ARDP په نوم باندې افغانستان ریهبیلیټیشن اینډ ډیولپمنټ پروګرام دا یو کال مې ډاکا سره کار کړی بیا هغه تجربه مې دې کې واچوله خپله مې یو موسسه جوړه کړه دا کار مې کاوه دې په څنګ کې مې چا خبره په رسمي وخت کې مې دا ARDP کار کاوه او په غیر رسمي وخت کې مې د واک فاونډیشن په نوم باندې فاونډیشن جوړ کړه هغه مې شروع کړم نو په دې کې ملګری دوستان زمونږ چې په شمال کې وو په شمال لویدیځ کې وو په شمال ختیځ کې دې ځایونو کې چې وو په قندانه نیولې تر هغه پورې تر مزار شریف او کندوز دې ځایونو پورې بس دلته زمونږ دوستانو ملګریو بیا دا کار ما وکړو د دوستانو په هغه باندې په مرسته باندې نو دا کار مو وکړ پنځه شپږ کالم دا کار وکړو دا تام راټولول او راټولول او دلته ځینې خلک هم را سره و په دې پېښول کې یو دفتر مې بیا جوړول او بل دفتر مې د همدې ریسرچ د شانو و نو دا بیا دې باندې ډېر کار هم وکړ بلاخره هم بیا د کتاب شکل باندې چاپ کړ دې په څنګ کې بیا ما یو بل دوه ریسرچ سرویګانې ورته وایم وکړې او مې هغه باندې یو سروې هغه په مجرو صاحب د خدای وبه هغه کړې وه چې هغه خلکو نه پوښتنه کړې وه چې تاسو باچایی نظام غواړي اخوانی نظام غواړي حکمتیار غواړي ظاهرشاه غواړي داسې پوښتنې کړې وې هم هغې باندې مړم شو نو د هغې نه واته کاله و لس کاله به وتلي وو چې ما هم داسې یو سروې وکړه د یو زره دوه کسان نه مې پوښتنه کړې وه داسې سروې وکړه هغې کې م نتیجه دا اخیستې وه چې خلک چې ده نه اخواني نظام غواړي او نه بل شی و دا ظاهرشاه کړی شي دا خلک ظاهرشاه طرفداري داسې یو سروې مې کړې وه او په دې کې یو بل سروې بیا ما دې نه وروسته وکړه چې هو ار د طالبان څوک دي طالبانو جنګونه شروع کړي وو ډېرې منطقې نیولې وې او دلته پاکستان داسې یوه خبره خپره کړه چې پښتانه طالبان دي دا طالبان چې دي دا پښتانه دي نو دا خبرې ډېرې ګرمې وې دلته یو د پېښور یو خان سړی و دا د خو د نېشنل پارټي غړی وو افضل خان هغه خدای دې وبخي مرګ ده هغه د چې په غونډه کړې وو په خاور کې هغه ښکارا د شوې د طالبان شې پښتون دی به دې نن غو کو دا یو خبره ما ته ډیره سخت ښه تمام نه شو باندې تاثیر وکړي طالبان پښتون نه دي طالبان چې دي بنسټ پالي خلک دي دا د پښتونونو نمائندګي نشي کولای دا یو نشتلستي او قومي سازمان نه ده دا یو مذهبي بنیادګر سازمان ده خو دا سابې ما وکړه دا طالبان څو دي دا د 2000 کسانو د پښتنې وکړه د امراتول کړل
د دې سرویګانو په ارتباط وسکه چې د افغانستان د نفوسو د وګړو په ارتباط یو یا څه دا سروي تاسو فرسان 2000 نفر څه ډول انتخاب ول
2000 نفر خو دې باسوادان څو کسان وظیفه ورکړي او تاسو د باسوادان پښتنه وکړي د دې سواد خلکو نه پښتنه وکړي په کمپونو کې لاړ شي د خلکو نه پښتنه وکړي چې مطلق په سواد دی وو مختلف خلک ما کړو چې باید مختلف خلک نه پښتنه و چې طالبان باید د څه نظر لري
بیا به اوس راشو دي ته چې تاسو په کوم کال بیا وغوښتل چې ناروی ته لاړ شئ او په څه شکل لاړی
زه خو له خطر سره مخ شوم، یو هغه باندې دي چا خبره پاکستان ته وړي خلک ترون شو ویشتل شو، چا معلوم نه کړی چا ویشتل دا څنګه و دا خبره زم دا سه خطر سره مخ شوم ولګېدم او بچوم. او بیا نو دې نشه ته خو نه بیا راغلم، هغه ته ناروې ته کم وخت کې ناروې ته په دې شکل راغلم.
تاسو دې ویشتلو یادونه وکړه چې تاسو دې چا لخوا و ویشتل شوي مخه ته دې چې ناروې ته راشي، که د دې موضوع په اړه یو څه نور توضیح راکړي دا پېښه څنګه وه؟
دا خو داسې پېښه وه چې سهار و زه د ویلې دروازه وټکېده، د عادت خلاف دروازې ته ورغلم چې خلاصه مې کړې وه، ناپېژاند سړی ور باندې ډزې وکړې دي. یو کس د دروازې کوڅې اخر سر کې ولاړو، ډزې را باندې وشو، په چپ خوا باندې لګېدلې مو په شا ولوېدم، جیګ شوم او په منډه منډه مې ځان کوټې ته ورساو، نو څوک را پسې را نغلل. ته د ګاونډیان خبر شو، هغوی راغلو، بیا وو ګاونډي ته ما ټېلیفون کتابچه ورکړه، یو ملګري ته مې ټېلیفون وکړ، هغه ملګری بیا راغی، هغه بیا زه خیبر هسپتال ته ورسولم. یوه اونۍ یا لس ورځې بل ته و، بیا د انګلیسي دفتر ته لاړو اسلام آباد ته، هلته یو کور کې اوسېدلو. بیا د هغې نه میاشت شاوخوا وخت په تېر شوی، یعنې بیا راغلو ناروې ته.
کله چې ناروې ته لاړئ، په ناروې کې مو کوم کار پیل کړ؟
ناروې کې مې خو دلته چې ناروې ته لاړ شي باید اول ژبه زده کړي، د ژبې په زده کړه کې و، بیا د هغې نه وروسته مې دلته ژبې نوم چې زده کړله، یو څه زده کړه. بیا مې دلته وظیفه واخیسته، معلمي مې کوله، و اتلس کاله معلم وم دلته، د مختلفو مضامینو خصوصاً هغه خلک چې له آسیا نه راځي و مکتبې ویلنی، عمر یې ډېرې مې بس باید هلته د هماغه د عمر په اندازه باندې کینی په صنف کې. نو هغوی ته ما کیمیا و فزیک د انګریزي و ناروجني دا سبقونه ورته ویلي و، د پښتو ژبې درس مې ورکاوه د هغه ته، پښتنو ماشومان ته دلته و. بیا دې سره مې څنګ کې بیا یو درې سیمینار په افغانستان باندې جوړ کړم، چې یو پکې د هغه باندې سیمینار ما جوړ کړ، هغه مورګنستان په نوم باندې، او پښتون د پښتو ژبې لپاره چې کتابونه لیکلي په پښتنو باندې په افغانستان کې 5 کاله کار کړی و، هغه باندې مې سیمینار جوړ کړم. هغه ډاکټر صاحب زیات چې د هغه شاګرد په زوریخ کې هغه راغلی او خبرې وکړې، د افراسیاب پټک راغلی و د پاکستان نه، وستاس تاره کې راغلی و د فرانسې نه، دوه درې سیمینار و دوی هم پکې ګډون کړی، د خبرې پکې کړي دي. خو د دې په څنګ کې بیا ما دلته هغه وکړم، دا شان زخ ډېر دي او وخت کمې، ما غوښته چې دا ځینې لیکنې وکړم په د ناول په شکل باندې. ناول سره زما علاقه ډېره پخوانه وه، بیا مې خان او کمیسار په نوم باندې ناول ولیکم چې دا په د شورویانو د جګړې په وخت کې شوی دی په افغانستان کې پاتې یم لسیزه کې. دا ناول مې ولیکه او بیا یو بل مې لیکلی او هغه هم داسې پاتې ده، او د هغې نه وروسته اوس مې دغه یو میاشت دوه کېږي چې یو بل ناول په انګریزۍ کې ولیکم، په اکستریمیزم باندې مې بل ناول لیکلی ده. دا نو اوس نږدې ده چې بس دغه یو میاشت کې ادریفتو کې په امازون کې به هغه شي، دا به هغې ته وخېږي او هلته به لوستلو ته برابر شي.
د خانو کمیسار ناول په باره کې که زموږ اوریدونکو ته ووایاست چې دا ناول تاسو په ناروې کې چاپ کو او کوم په وطن کې چاپ کو؟
نه، دا مې ناروې کې چاپ کو، کم شمار کې مې چاپ کو. نو داسې بیا چانس پیدا نه شي چې پېښور کې یا په کابل کې چاپ باندې چاپ کړم، او خو هغه مې بیا مې هغې باندې کار وکړ، بیا مې کار وکړ هغه تان کې، هغه وروستۍ کاپي په تان کې پرته ده، تان په ویبسایټ کې.
یعنی خلق بیل دی چې ویب سایت ته مراجعه وکړي داسې ډېر خلکو لاسته نه ورسي؟
نه، ویب سایت نه پوهه لاسته نه ورسي، مانه ډېر خلکو وغوښته، خو زه په دې بل ناول کې بند شوم، خدای شته رانه پاتې شي برابر شي چېرته به چاپ کړم.
بل
یو بل چا باندې مې ترجمه کړه، خو هغه ترجمه یې ښه رانغله، بیا په انګریزي کې ما چاپ نه کړو. دغه بل مې چې ده، دا اسکیپ فرام د ډیویل، دا چې دا په انګریزي کې مالک له خپل ما دی انګریزي دل تخپل تقویہ کړ ورته، او به ته انګریزي باندې مې ولیکو څو کال ته کې شم دی، اوس برابر ده چاپ ته. امازون کې بلبته هغه کیږي،
په امازون کې بخپریږي.
او
یعنی کوم چاپون کې ماسیسه نشاتی ماسیسه تر اوسه پورې امادهګینه ده شو دل چې چاپی کې؟
نه نو کدا چاپ شي په ماګون ته جی شي داخل کې ولل د خو بازار پیدا کول ډیر سخت کار ده. نو دې په سي بي هي ونه کړې د ما چې چاپ شي کوم او په سي کمپني دا پبلشر په سي وګرځي ګم ماګون کته چې جی شي کې دې شي بیا کومه کمپني خوښ شي کني خلکو ته به اماده څوک برابر به خلک ولولي کنه.
آیا د دې ناول په پښتو کولو هم فکر مو کړی دی چې پښتو یې کوي پخپله؟
زه فکر نه کوم چې پخپله پښتو کوم، ځکه دا که پخپله زه پښتو کوم دا بدلون وخت غواړي چې یو بل ناول زه ولیکم په انګریزي کې. نو دا به هغه ته کوم ملګری به پیدا کړم چې دا څوک په هغه کې په انګریزي نه پښتو ته واړي. زه خپله پرې باندې فکر نه کوم چې خپله په پښتو باندې واړولی شم، ځکه ډېر کار نه ده.
ورځ په څه شي تېروي عموما؟
ورځ په همدغه لیکونو کې روما.
یعنی هر ورځ لیکل کوي او که مطالعه کوي؟
هر ورځ خو بس د یو عادت لرم چې هغه داود خان کودتا خبرې کما د وخته پاسېدلی نه وای، ما نه شو اورېدلی. نو زه ټول عمر د وخته پاسېږم او د وخته کار کوم. امیر سبایي عادل ملایم دا ویلي چې زه پاسېدلی یم او هغه کافي جوړوم او بس شروع کوم لیکنه کوم. همدغه باندې ورځ تېروم زه. بچانو سره باندې وخت ته بچان مو اوس پونتونو کې دې زده غوي سره کومک نشم کولای، غوي ما سره وس کومک یې مالک
ډیر زیات مننه واک صاحب. کور مدان سلامت اوسه.
تا نه مننه ډیر زیات مننه.
خوشاله دي غوړم. سلامت اوسه.
سلامت اوسه. راپورونه مرکه او تبصره پر خپل وخت له ازادي رادیو.
چې د حسن شور ما شورې ما شر وسو، چې د حسن شور ما شورې ما شر وسو، پکاز کته کور د مټ مروسو، پکاز کتے کوردا مجما روسو، چدا حسن شرما شوریے ماشر روسو، چدا حسن شرما شوریے ماشر روسو. چپز کریے خلوت بت کنا کیجی، چپز کریے خلوت بت کنا کیجی، دہا سنم پہ یاد میں جگا روسو، دہا سنم پہ یاد میں جگا روسو، چدا حسن شرما شوریے ماشر وسو، چدا حسن شرما شوریے ماشر وسو، پکا رکھتا یہ کوردا مجمع روسو، چدا حسن شرما شوریے ماشر وسو. چدا زلف خوش پہ یہ خال پغیش کی واخس، چدا زلف خوش پہ یہ خال پغیش کی واخس، دا فلک پشبستان کے قمروسو، دا فلک پشبستان کے قمروسو، چدا حسن شرما شوریے ماشر وسو، چدا حسن شرما شوریے ماشر وسو، پکا رکھتا ہے کوردا مجمع روسو، چدا حسن شرما شوریے ماشر وسو. تبسمیه د غټیو خلکړه پټه تبسمیه د غټیو خلکړه پټه دښکلا هو چمی کور د آزر وسن دښکلا هو چمی کور د آزر وسن چتا حسن شور ما شور یې ما شر وسن پرکاش کاته کور د مجمر وسن چتا حسن شور ما شور یې